څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د مهمو خبرونو سرخط: افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیه ته واضح کړی ده چې که په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي، ډیره لویه بیه به یې پرې کړي. د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره یو لیک نن خپور کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ نن ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې یوه بیړۍ نیولې وه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی مرکچي پلاوی چمتو دی. وحید عمر وویل زموږ پلاوی په ټولو مسلو خبرې ورسره کولای سي، خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره به په خبرو کې ناست وي او په فرا کې به چاودنه کېږي. دا لا دقیق نه ده څرګنده سوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو خبرې په کومه ورځ پیلېږي، خو حکومت وایي چې دوی تیار دي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې یو ویشت غړي لري او په هغه کې څلور ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې تر ننه لا تجهیزوي، خو پومپیو ویلي چې که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا عسکر ووژني، روسیه پوهیږي چې ډیره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د آزاد اروپا او آزادی راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي:
We've made clear. We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians.
دوی موږ ورته واضح کړی ده، موږ ته تاریخ معلوم دی، موږ پوهیږو چې تر دې مخکې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي، موږ خبر یو چې ایرانیان یې تر ننه لا ورکوي. موږ هر یو ته دا چې څه توقع لرو څرګنده کړې ده. موږ به د هر امریکایي عسکر د خوندیتوب لپاره او د هر هغه عسکر لپاره چې د غوث ملاتړ په ماموریت کې په افغانستان کې کار کوي، که هغه د چک جمهوریت یا د بل هر هیواد، هر هڅه وکړو. موږ دا کار پخوا هم کړی، سږ مو هم کړی او تر هغو به یې کوو چې په افغانستان کې عسکر لرو. مایک پومپیو وویل ایران او روسیه ته یې په زغرده ویلي چې امریکا دا نشي زغملی. د امریکا د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره په یو لیک کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لیوالتیا مثبته ده، مثبته خبره ده، خو د هغوی له څرګندونو او بیانونو د افغانستان په بیانونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغوی له اعمالو سره توپیر لري او په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې بېګناه افغانانو ته یې تاوان رسولی دی. په دې لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شری او د افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د افغانستان د ښځو شبکې همداراس د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو نظر د اندېښنې وړ بللی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په میاشت کې آزادی راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د ښځو هر حق د اسلامي شری او د ټولنې د دود او دستور په چوکاټ کې مني. خو د افغانستان د ښځو شبکې نن طالبانو ته پلي کې لیکلي چې دوی وضاحت غواړي. اندېښمنې دي په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ښځو لپاره د ټولنیز او حقوقي امتیاز یادونه کړې او لیکلي دي چې دوی باور لري چې افغانستان د ټولو انسانانو، افغانو ښځو او نارینهوو هیواد دی او د خپل حق لپاره به مبارزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان لاسلیک کړی دی. د جمهوري ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد ښه عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي د دې شورا مشري به په خپله جمهور رئیس اشرف غني کوي. په شورا کې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ سنت کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرونو یو لوی بیړۍ چې د لایبیریا تر بیل غران دي روانه و د لنډ مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته وروختل. د هرمز په تنګي کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. امریکایي ځواکونو یو تور سپینه ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هلیکوپټرو په چټکۍ په رسیو د ام وی ویلا په نوم د بیړۍ ته راکښته سوي وو او دا بیړۍ وروستی وار د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل سوې وه. یو امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټ پرس اژانس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون دا عملیات کړي او 15 ساعته په بیړۍ کې پاته سوي دي، خو د ایران دولتي رسنیو لا څه نه دي ویلي او د ایران حکومت هم خبرې نه دي کړې. برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کرونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې څو موافقې سره لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا دا هیوادونه د کرونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کرونا ویروس په ضد په روسیه کې جوړ سوی واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤون او اغیزمن دی. روسیه ادعا کړې چې د نړۍ لومړی هیواد دی چې د کرونا ویروس پر ضد یې د سپوتنیک وی په نوم واکسین جوړ کړی، خو روغتیایي کارپوهانو ویلي د واکسین د ازموینې د دریم پړاو تر بشپړېدو مخکې او مخکې تر دې چې ساینسپوهان او ډاکتران په دې اړه راغونډ شي معلومات وڅېړي، داسې ادعا د جدي پوښتنو وړ ده. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرچیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندي. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید له چوکۍ لرې سي. دې د ازادي اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس له برخې سره پرون په مرکه کې وویل:
Я благодарна им, что они спасают наше достоинство.
Давай за лох полу халку мана на ком, че зможда хи вады ж горол ла пара хати кави. Зма пах полу халку мина рази, да авал вардай, че за пах полу халку ки е у навай шоур винам. هغه ویل چې د بیلاروس خلک ډاډ لري چې الکساندر لوکاشینکا ټاکنې بایللي او د هغه رقیبې سویتلانا شیکانوسکایا ګټلې دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پر اپرونو کې به واوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي دا خبره کړې ده. د دې چارواکي څرګندونې به له یوه شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
له دواړو خواوو نه تر اوسه پورې د ملت هغه ټاکونکی پلاوی چې هغه مرکچی هغه د افغانستان په طرف باندې ددمن وي، دغسې څوک تر اوسه پورې دغو حیاتانو کې نه وینم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په نورو موضوعاتو کې، د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند د مهارولو لپاره د تیګو پیل شوی دیوال د ړنګېدو په حال کې دی او د هلمند چارواکي ښځو ته د کرنې وسایل ورکوي څو پر خپل ځان بسیا شي.
مش په دغه خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوم نو کوي په الله کو ته نشته پک شه وکړو مش په لا یال پر قرار کو
نړیوال مسایلو تک هم کتنه کو. امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړیوال 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره وسی. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو خارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته، افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پایل پر مهال د دې وسلوالې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی د باج اخیستو په توګه وکاروي. له بلې خوا طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو غړی وای لا هم د خبرو اترو د پیل کره نیټه معلومه نه ده او نه هم قطر ته د دوی د سفر په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک شوي دي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې وای دا ډله باید د مذاکراتو میز کې د تاوتریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل لیدلوری واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبانو سم تاوتریخوالی کوي څو د مذاکراتو پر مهال ترې د باج په توګه ګټه واخلي، خو ښاغلی عمر خبرداری ورکوي چې د مذاکراتو د پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړنې د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبرې وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي، غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فراکې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منئ که بل چاودنه هم وکړم؟ دا نه منو.
درګ د لوړ پوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربن او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر وایان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبرې کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او هم دا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی.
موږ خپل منځي غونډه درلوده، چمتواله هم لرو، درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورټونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهېږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحې عالی شورا هم د مذاکراتو د پیل او قطر ته د افغان پلاوی د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له آزادۍ وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ پیل شوې او که نه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان چارواکو او د طالبانو ویاندویانو پر یو بل لفظي حملو او تورونو ته زور ورکړی. د دې لفظي شخړو په اړه مې په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر وپوښت. ښاغلي تدبیر د مرکې په پیل کې وویل چې دواړه لوري په اوسني حالت کې په خپلو کې د اعتماد د فضا جوړولو ته اړتیا لري.
په دغه وروستیو کې هغه اظهارات چې د طالب چارواکو لخوا او یا هم د دولتي چارواکو لخوا کېږي تر ډېره بریده پورې د دوی په منځ کې هغه د توافق نقطه چې باید وایي هغه پټوي او هغه نه په نښه کوي. د مثال په توګه طالب چارواکو دا نن او پرون اظهارات درلودل چې دغه بندیان چې دولتي خوشي کوي کېدای شي د دولت لخوا د داعش تر عنوان لاندې د خوشي کېدو په درشل کې په نښه شي. یوه خبره دومره خبره هغه څه چې وهد عمر په خپلو خبرو کې وکړه، زه فکر کوم چې د یوې خوا که موږ یایو چې طالب د ټولنې واقعیت دی نو هغه باید یو واقعیت په حیث باندې ومنل شي، او موږ دوامدار که د افغانستان دولت واقعا د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي د افغانستان دولت باید دې تلاش وکړي چې په هر ممکنه طریقه سره چې ووشي افغان طالب د پردیو له واکه راوباسي او هغه له ګرفتار راوباسي. بلې خوا طالب هم باید رښتیا هم دی مستقل یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د ازادۍ جنګیالی ځان بولي، دی په یوازې دي چې د پردیو نظریات او یا د هغو ګټې توضیح کړي، دی باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې توضیح کړي.
بله تدبیر صاحب، په دغسې یو حالت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغسې یو بې اعتمادۍ په حالت کې فکر کوئ چې بین الافغاني خبرې به څه ډول وي، نتیجه به ورکړي؟
زه برداشت مې دا د لږ وهمېږم په دې خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې له دې نه وړاندې هم څو سوځلې خبرې درلودلې که تاسو د ژنیو له مذاکراتو را شروع کړئ چې په هغه وخت کې د افغانستان د دولت مخالفین مجاهدین وو، د هغو شاته په ډېر تعصب سره د ګاونډ افسران ناست وو، او کله به هم چې د افغانستان د دولت مخالف لوري کومه فیصله کوله هغه به جلسې نه پورته کېده او هلته به یې پوښتنه کوله، له هغو سره به راته خپل نظر به یې ورکاوه. که چېرته د افغانستان نړیوال همکاران اوس له افغانانو سره د دې همکاري ونه کړي چې هغه بحث چې کېږي، هغه مذاکرات چې کېږي، هغه په کامله توګه افغاني نه کړي، د افغانانو تر واکې لاندې نه کړي، زه ډېر خوشبین نه یم. له بلې خوا د مادې بدګدۍ یو بل عامل دا ده چې زه تر اوسه پورې لا د افغانستان دولت د افغانستان په خبرو کې نه وینم، د افغانستان ملت د افغانستان په خبرو کې لا تر اوسه پورې نه وینم، او
لدوان خواهونا تروس پوری ملت حقا تا کن که اطلاعی شه حقا مرکچی حقا دی افغانستان تکرد بندد منی او افغانستان ورطا ارزش ولری درست چوک تروس پوری ملت دو حیاتانو که نمیدن بلکه دوال حیاتون مشخص لدو جنگی دلونا نمایندگی کهی او دی افغانستان ملت و مذاکرات نو دی بندی پاکده
یا وطکل لره چه اور بند یا لکتر لگه پا جگرو که کمواله یا اور کم فکر کوئی چه یا و نتیجه بویده دی خبرو؟
زده است فکر کوئمه چه کچر تا جگره دی فشار دی وسیلی پا حیس او دی انتیاز دی اخیستو دی وسیلی پا حیس بندی ترینه استفاده وشی دا با دا خبری هم ناکانی که او دی افغانستان ولست دا هم به باور کی پاندو خبرو باندې
نو تر اوسه پوری خو همدغه حالت روان دی تدبیر صاحب هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا
په دې کې شک نسته زه په دې کې هیڅ نو شک نه بولم ولی که چېرته دوی ځان افغانان بولي او غواړي چې د افغانستان پر اساس د راتلونکي سیاسي فضا کې دوی خپل ځانونه وویني دوی وړاندې له هر څه نه چې تاوتریخوالي په کموالي باندې د حملو په ډکولو باندې او حداقل په ورکم باندې قربان نه وي باید توافق وشي او ټول په هغو ځایونو باندې چې خواهي تعهد کوی د پاتې شي نو برداشت دا ده چې که چېرته دوی د افغانستانو د سر په هکله باندې فکر ونه کړي افغانان به یقینا د دغه په مقابل کې عکس العمل وکړي
بله مننه فقط یوه وروستۍ پوښتنه کلیلاند ځواب راکوي فکر کوئ چې سوله راځي یوه عامه پوښتنه
که چېرته پروژې شکل بدل کړي زه ډېر خوشبین نه یم اوسني وضعیت ته چې روان ده په افغانستان کې د نویو پروژو د طرحه کولو د هغه تر عنوان لاندې د امتیاز اخیستلو که دغه وضعیت په همدغه شکل سره دوام پیدا کړي زه ډېر خوشبین نه یم ولې که واقعا د افغانستان په ګاونډ فشار واچول شي او په افغانستان کې د سولې پروسه افغانان له پردي ګروګانو راوباسي او افغانان راشي په خپلو مندونو کې سره کښېني بیا داسې خبره امکان لري
د سیاسي چارو شنونکی کابل خان تدبیر و چې لازه د رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي د عامه روغتیا سرپرست وزیر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال مثبتې پیښې شته چې ناروغانی هم ډیر جدي نه دي د یو بل خبر لمخه نن د کابل په بیلابیلو جمعتونو کې د کورونا وایرس لکبله د مړو شویو کسانو د لایزې فاتحه وخستل شوې لکبله خان محمد سیند راپور راکوي
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکوي خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي پر دغه ناروغۍ به د اخته شوو په شمیر کې نور کموالی هم راشي
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال پیښې لرو په خاطر دې چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو هغوی رغېدلی دي
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9199 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 3315 ته رسېدلی دی دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6649 کسان رغېدلي هم دي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي که په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کورونا وایرس پیښې وموندل شي پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډله ییزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قربانی شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغې ویروس نه د ځانونو کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي د کابل د دشت برچی په یو جماعت کې د یوې ډله ییزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل
مردمم کې لمه قدر ډیر منتظر بودن اکپاتیا یک څه غلطان هم سم په خاطر کې
خلکو د کرونا وایرس تخپریدل له عمل نه وتوانې دي چې د ملوسوی فاتحه وکړي او چې د کرونا وایرس کم سوی و موږ وختل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایزه فاتحه وکړو. ګډونوالو له خدای وغوښتل چې نور دغه مرض له هېواده لرې سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له 24 نیټې نه تر اوسه د کووید-19 له امله ټول 1,345 کسان مړه شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د سیند مهارولو په هدف پیل شوی د تیګو دیوال بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د 1 میلیارد افغانیو په لګښت دغه پیل شوې پروژه نږدې 1 کال مخکې حکومت پلان کړی وه. چارواکو ویلي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیند له ګواښه وژغورل شي. روحلا انوري او د موضوع نور تفصیل.
هغه پروژه چې دا بشپړه شوې نه ده خو د نړېدو له ګواښ سره مخ ده. د کونړ د مرکز اسداباد له نواباده پیل شوې د تیګو دا دیوال چې باید تر نورګل ولسوالۍ ورسیږي د سیمې د اوسیدونکو په خبره جوړې شوې برخې د تخریبېدو په حال کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 80 کلن ملک سید محمد فکر کاوه چې د تیګو د دې دیوال په جوړېدو به یې لسګونه جریبه هغه ځمکه بیرته لاسته راشي چې سیند ترې وړې ده. خو دی وایي د دیوال تخریبو شو برخو ته په کتو اوس فکر کوي چې ښایي دا وړې شړې نه شي.
دا زموږ امیدونه چې بورډروال راځي په ټول کونړ باندې او ځمکه به خلکو ته دغه کېږي، دا بچت پاتې کېږي. کله به سیري کله به وچي. کوم بورډروال چې موږ ته شوی دی هغه کافي نه دی، هغه وړي، هغه ته سیند لګېدلی اوس پیلن دپاره لګېدې کار به کېږي.
دی وایي اوس یې ویره دا ده چې سیند نور آباد ځمکه هم لاندې نه کړي. د کونړ د سیند په غاړه پراته خلک وایي حکومت ورته ویلي و چې بولډروال سره به سیند مهار کړي او په زرګونه هکتار ځمکه به د سیند له خېټې را بهر کړي او همداراز به یې په برکت د دوی نورې ځمکې او کورونه د کونړ د توپاني سیند له څپو وژغوري. د دوی په خبره چې د بولډروال پورې تړلې هیلې د ځمکو په څیر سیند ځان سره یوړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی استاد محمد اسف میخیل:
دغه بولډروال ته زیات ضرورت په دې لري چې د دوی ژوند خوندي کیږي، د دوی مال خوندي کیږي، خو متاسفانه چې په معیار برابر نه دی. دغه بولډروال اوس د تخریب سره مخامخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د قاضي بانډې پلن حکته دغه بولډروال تخریب شوی دی. عملاً یې ټول لیدلی شي ولسونو ته خلکو ته د منلو وړ ځکه نه دی چې دی په دې حالاتو کې اوس د تخریب سره مخامخ دی، نو په آینده کې به دا څه دغه ځمکې خوندي کړي.
خلک له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د بولډروال د چارو پوره څارنه وکړي او کوم ځایونه چې تخریب شوي باید هغه ټول ترمیم کړي. یاد بولډروال د مرکز اسداباد اړوند نواباد له پل څخه د سیندوارو خواو کې نږدې 1 کال وړاندې پیل شوې او تر نورګل ولسوالۍ به رسیږي. د چارواکو په خبره چې پرې به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي چې ورسره به د سیند اوبه کنټرول شي او زیاته زراعتي ځمکه به لاسته ورشي. د کونړ والي محمد اقبال سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د سیند مهارولو لپاره بولډروال باید 50 کیلومتره په طول باندې د سیند دواړو خواو ته موږ باید جوړ کړو تر څو زراعتي ځمکې هم پیدا کړو او اوبه هم مهار کړو. هغه برخې چې د کار په کیفیت کې مشکل ده چې قوي او جدي نظارت یې وکړو او هغه شوراګانې چې دغه بورډروال شرکتونو ته ورکړی په 2 او 3 لاس هغوی هم د پوښتنې لاندې ونیسو.
د زراعت او د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په 1 ثانیه کې 1,000 متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې به واورئ چې د ماشوم لپاره د مور شیدې څومره مهمې دي، خو تر هغه مهمه ده چې مور به ماشوم تخپل شیدې په کومه طریقه ورکوي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
د کور کلی اونیز پروګرام او نړیوالو مسایلو ته کتنه نه هم په دوهمه نیمه کې لرو. خو اوس یوه بله موضوع، په هلمند کې یو شمیر ښځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې میرمنې د کرنې او زراعت له لارې پر ځان بسیا شي. د زراعت په برخه کې دغه مرستې د خوړو د نړیوال پروګرام له لورې د ښځو او کرنې د ریاستونو په همکارۍ ورکول کیږي. که څه هم تر دې مهاله دا کومکونه محدود دي، خو چارواکي وایي له دې وروسته به زرګونه ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي.
دغه مدار خولې او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسر یانه د نوی ولسوالۍ څخه راوستلی دی چې د غنمو تخم او کیمیاوي سر ورته واخلي. د دې ښځو سره چې اکثره د ډیر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کیږي چې په ځان به سیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګره چې د خپل واړه لمسی سره د خوراک نړیوال پروګرام مرسته ترلاسه کوي وایي اقتصاد خراب دی، کلونه کیږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپل پوره کړي.
ما چې خدای دې تاسو کانیابه کې چې موږ سره دغه مرسته کوي، موږ خوشاله یو چې څنګه موږ په خپل سره کې نو کوي ځای جوړ کوو، موږ نو کوي پالا کوو، چې موږ شي پک شو وکړو، موږ په لایال پر قرار کو ولا کد په میاش په ټاټا پر درګای شه دلې ده نو په کور کې واته ته نه 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 پر یال ولا کد به دا نه غنم په کور کې لرو. موږ خوشاله یو د حکومت خدای دې نه خوري نه د حکومت ته وسوړ چې موږ سره یې نه مرسته وکړي، موږ سره د خو کومک موږ سره کې موږ خوړو غریبان مسکینان شي ولا کلرو.
د شوډو سره په مستقیم ډول دغه شان مرسته اته نه خبر نه ده. په خو هم مرستندوی او حکومتي دارو د چرګانو غواو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې ګڼې شې روزلې دي. د هلمند د شوډو چارو د ریاست یو استاد چې دغه 300 غریب شې زیاتې وی سروي له مخې مندل دي وای په خاطر دې د شوډو په نوم ورکول سي مرستي سمینه دي وسلسبي. کاملی اسماعیلی ازادي رادیو ټول هلمند نه امن ولایت دی. د ډیرو شوډو مړونه مرستي دي، کورنۍ ترغاړي دي، ځکه دغه شوډو په ځان بسیاینه ضروری ده.
هلمند یک ولایت هستا کی جنگ زده هستا، ولایت رنج دیده هستا، از جنگ زیاد رنج دیدن. مثال خانم ها شورای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها نانوار خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود را از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایي که پیل سوی پروګرام نتیجه ورکړي، د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور شوز ته به هم د اقتصادي بسیاینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او نامنیو څخه اغیزمنو سو شوزو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیاینې پروګرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ترڅنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډیره قرباني ورکړې ده. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید سولې ته ژمن پاتې شي او جنگ ودروي. میرویس فهیم لکندهار لیکي، د افغانستان حکومت د نور د مذاکراتو لپاره خندونه نه جوړوي او اجازه دی ورکی چې مذاکرات شروع شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزادیږي. افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د مازیګر د سهار له و د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ خبرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه لومړی کور کلی او ورپسې امنیت او سالم چاپیریال خبريږي. خدا د فرشته جلال زی په استودیو کې د خبرونو لنډی سره
د افغانستان حکومت ویلی چې له طالبانو سره د دوی د مذاکرو پلاوی چمتو دی چې په هر مسله مذاکره وکړي، خو دوی طالبانو ته باج نشي ورکولای. د افغانستان د شرطو شبکې طالبانو ته نن یو آزاد لیک لیکلی چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د هغوی لیوالتیا یو مثبت کار پکې بلل شوی، خو د افغانستان د شرطو شبکې لیکلي چې د طالبانو خبرې او بیانونه د هغوی له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګناه افغانانو ته رسېږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه هم وضاحت ورکړي چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شرع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې که روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په مرکه کې ویلي چې دوی پوهیږي چې روسیه وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکړي، وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړو هیوادونو ته واضح سوي چې امریکا څه غواړي او څه فکر کوي. او برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کرونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې یو څو موافقې لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکې دا هیوادونه د کرونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یوه ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کرونا ویروس پر ضد په روسیه کې جوړ شوی لانجمن واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤون او اغیزمن دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن مرستیاله کاملا هریس ولسمشر ډونالد ترامپ بې کفایته مدیر بللی او ویلی دی چې ملت یې سره ویشلی دی. میرمن هریس چې وړمه ورځ د بایدن لخوا د مرستیالۍ لپاره غوره شوه، د ډیموکراتانو په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې پر ترامپ دا لفظي ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د بایدن لخوا د کاملا هریس انتخابول یو غیر معمولی او خطر ډک کار بللی دی. صفی الله ستانیزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې جزئیات اوروي.
د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید جو بایدن په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په ترامپ باندې د امریکا د ادارې په سبب توند انتقادونه او لفظي ګزارونه وشول. د ډیموکراتانو کمپاینی غونډه چهارشنبه د دلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې جوړه شوې وه. د جو بایدن لخوا مرستیالۍ ته تازه غوره شوې کاندید کمالا هاریس وویل د ترامپ ناسم مدیریت امریکا له یو لوی ناورین سره مخ کړي.
The president's mismanagement of the pandemic.
د ولسمشر لخوا د کرونا وبا ناسم مدیریت موږ د ستر بحران له وخت راهیسی تر ټولو ناوره اقتصادي ناورین ته واچولو. توکم پالنه او سیستماتیک بی عدالتی د دې لامل شوی چې خلک بیداره او یو شي او د بدلون غږ پورته کړي. امریکا د رهبری لپاره جاری. موږ لا هم داسې یو ولسمشر لرو چې نسبت هغه خلکو ته چې دې انتخاب کړي ډیر د ځان په غم کې دی.
than the people who elected him.
Kamala Harris مرستیالۍ ته تر غوړه کېدو یو ورځ وروسته دا خبرې وکړې. 55 کلنه کماله هاریس له 2018 کال رئیس د امریکا په سنا جرګه کې د کالیفورنیا ایالت سناتور ده. د امریکا د 2016 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته دموکرات ګوند په لومړنیو ګوندی ټاکنو کې حضور درلود خو ژر په شا شو. د راپورونو په اساس جو بایدن چې د دموکراتانو مخکښ کاندید بلل کیږي د خپلې مرستیالۍ لپاره د 11 ښځو سوابق څېړلی وو او له ډلې په کمالا هارس سلا راغلی. کمالا هارس پلار د جمایکا او مورې د هند وو او که چیرته په انتخاباتو کې بریا ته ورسیږي لومړنۍ آسیایي او تور پوستې ښځه به وي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ ته رسیږي. خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او اوسنی ولسمشر دونالد ترامپ د کمالا هارس انتخابېدل غیر معمول او له خطر ډک کار بولي. ترامپ وویل کمالا هارس په عام محضر کې په جو بایدن ملنډې وهلي او بدردې ورته ویلي او اوس یو دم د هغه مرستیالۍ ته کاندید شوه چې دا پخپله د ده په خبره له خطر ډک کار دی. ولسمشر دونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل وګوره جو بایدن یو انتخاب وکړ، هغه کمالا هارس غوره کړه. ما هغه وکتله، زه هغه ګورم چې څنګه یې د رایو شمیر مخکته روان دی، آن په نشت حسابېږي. هغه غوسه شوی او جنون واخیسته. تر هغې بل هیچا هم جو بایدن ته زیات بدرد نه دی ویلي. د هغه په اړه ډېرې خرابې خبرې کړي. ترامپ وویل په دې تمه دی چې کمالا هارس د ده له مرستیال مایک پنس سره مناظره وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا دریو کسانو لومړنیو ټاکنو ته کمپاینونه کول چې ټول ترې تیر شول او یوازې ترامپ پاتې شو. د دموکراتانو لخوا که څه هم جو بایدن مخکښ کاندید بلل کیږي خو تمه ده د اګست په 18مه په میلواکي کې د دموکرات ګوند په آنلاین ملي مجمع کې وروستی کاندید روښانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی امنیت او سلم چاپیریال او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شو د هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویاند فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کرونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درک کړو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور یې باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د ښه لوړ کیفیت وي او خوش کولی چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کرونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم منګه داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل د ماشوم ایمنی تقویت منځته راوړي. نو د دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی ښه خپل اولاد ته خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شو دا ورکړي.
روزو غو مېرمنو ته چې خپل ماشومان ته شدین نه ورکوي، دوی او ماشومان وسله امدی عمل لبیل او بلستونځو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږیدلیم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دته چې ورکې
پچې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دی اوبه جوش ته اخزي ورته راک، دلته هم ځای کرا راغلم لا ترې کړ.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والدې شیدې نسته،
نسته شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته.
شوم څومره نارام اچ کله دي شودي نه
شودي منی زاړی ډیر چغي وخی یم زره می تانګ ځکله وخمه
دومره ورکای و مې سینای و گیم ساتي و هم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مگر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي مې نسته.
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې تاسو مخې ته پرې میزي بیا بل پداسته یې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګه بیا ورته ولې چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي ور یار څه خاړو او به خاړو شولې خاړلې ډوړیګان یې خاړلې ته تاسو یې تاسو سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرته نه دی ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدې کمی یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل از چې جګرخونه شم شو دی مې وچی شي چې جګرخونه نه وم خاوم آرامم شو دی مې وي یی سړی مثال سړی په کار شي دګ دې سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډېر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نور شودې تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تبه نه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتوالی دي دی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه سا شو دي نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقین والے د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او میندې پوجي شو دوبان اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې میچول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوته کوي تر حالي کې پوجي شو دو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دو کې شته.
د سې کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شدې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګه ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو.
د مور شوده د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشوم چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکت یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی انتکه پیغلی شي غټی شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي. کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اگر زیږیدای د مور د پاره غټه ده. د شودو ورکول سره د مور وزن کچیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو ورسته د شودو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدین ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته.
بله کچیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارزواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او کچیرته مور ماشوم ته شودي ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قوتي د مور دی وی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو خپل بوی زی د ماشوم ته کچیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدین ورکې دوی علت څنګه؟
سو علتونه موجود دي، یو خدای چې عام پوهاوی نشته دي، بل دا باید ټول خوندې په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه نه مقالونو پورې شوده ورکړئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومان خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه میومنئ. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولی شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوی کولی شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ګرانه دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دی چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالداری نشي لیدلی او ځان سره تل په جنګ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره له دې چې خپله شخص په رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړی په دې هکله داسې غږېدلې ده:
وبخیلی ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او سود به یې خوړو، او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه به پوهېدم چې دا بخیلي کوي. ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه یم، مثلا د دې د ورور مېرمن یم، باید دا خوشحاله شي هغه شي. مګم هغه برعکس همداسې عادت یې و، په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله. او ځان به ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم. ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسوي چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلی، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
ولا بخیلی خود سره چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغې نه بغس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځمه، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلي همدغه شی ده. شخصا ما سره بخیلي یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځمه، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي او خپله بخیل نه یم. د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړي مجبور شي دغه نه لاره چپه کړي، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره کار نه دی.
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړل اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې ده، ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث دی پراګندي د فامیل، جامعه، او د خپل ضربه رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې هغه کوم اعتماد باور لري هغه له مانې نه ځي، په جامعه کې له مانې نه ځي، ځکه په نوم د حسود او بخیل باندې مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي. او خپل شخصیت ته خو هم ضربه رسیږي، او څوک نه غواړي هغه سره یا دوستي وکړي یا هغه سره روابط وساتي. باعث دی کې چې د خپل شخصیت هم د لاس نه ورکړي، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکړي.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی. دا ګواد په دې مالکه تند چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي، نو ته بیا ولې بخل باندې کوې؟ دا خو اتیا د الله چې ورضرور کړی ده، خدای تعالی پر پیرزو ده. تعز من تشاء و تذل من تشاء. الله تعالی چاته عزت ورکوي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکوي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ورضرور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي؟ بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر پیشاد اجتماعي ریشه لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه لتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه. دا ټول محرومیتونه باعث د دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سره 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سره 1500 افغانۍ، یو سره په زرهاو زرهاو یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عامه حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نورې نړۍ کې وګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ هلته وده متوازنه ده. دلته داسې نه ده، یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا شي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنی هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته باید رواني مشکلات، یعنی په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني ریشې لري. ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري، اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دی، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنی دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پر پښتو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول هغه اوله ستونزه یا هغه اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي؟ د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا د چټیږي، په ټولنه کې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څون نارامه ده، فکر ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې ده ځان ته ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، او په نورو ټولنه کې دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه. یعنی هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د یو هېواد دپاره دا ګټه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حلارې ورته پیدا کړي، یو هغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی. ګوره، د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنی تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روان پوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي
کیدای شي د بخلا حسادت است
او یو تعداد د څه چې امکان لري اگر راشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دای به پوښي کنه مثلا کله یو د ته باسکل ضرورت شه ټول کور ورته برابر دا مثلا یو خو لباس وړي شه مورپلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شه ورته برابر کی اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او د یو ګور پلانه په موټر کې د وزت چاده یم او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا څه خارج ته سفر کی او د تر خار نه شم پلان داګه چې په پیسو داګه د مافجت کې ورو په نشته دا که سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواسه دا باید هغه کسان سره چورټوي چې تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلي په یوار نه رسیدلي زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړی د زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد دې دې اغه کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچدي یا ضرورت چدي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.